السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلاست. لومړی خبرونه: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی او اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا او خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستان د روانېدو پر مهال په خپل ایکس پاڼه لیکلي، هغه د دې هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال عاصم منیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي دي. ویسټ زیاته کړي، امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او له نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلند هم مننه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د دسمبر په 1 پاکستان ته تللی و. بلخوا د افغان خو ځونجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سژر د طالبانو په بند کې د بشري حقونو د زنداني فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړي. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقونو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقونو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوي دي له بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړي، نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو او بشري حقونو په برخه کې دی فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کرکیچون او بشری څېړنو مرکز وایي په افغانستان کې د ښځو د زده کړو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. دې مرکز په خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان ښځو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو په اړه بحث کوي. د کرکیچون او بشری څېړنو مرکز ویلي د دې کانفرنس د څېړنو نتایج به د یکشنبې په ورځ د دوحه فورم په نوم د پالیسي جوړونکو او نورو ګډونوالو هغې غونډې ته وړاندې شي. د جوړولو تر سرلیک لاندې جوړی. د طالبانو یو چارواکی ادعا کړی چې دوی له پاکستان راستنېدونکو کډوالو ته د استوګنې لپاره د ځمکو 2 لک نمرې چمتو کړې دي. د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطاولا عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې به اختر اژانس پر کړی ویلي چې د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د ځمکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښارګوټو په چوکاټ کې چمتو کړي دي او هغو کسانو ته ورکول کېږي چې خپل ځمکې نه لري. د ښاغلي عمری په خبره د هغو کورنیو لپاره چې تر 10 پورې غړي لري 10 بیسوي او د هغو لپاره چې له 10 غړو زیات لري 15 بیسوي نمرې ځمکې ځانګړي شوي دي. ویلی حکومت با د ځمکې راستنیدونکو د پنی مبا یا 50% تخفیف ورکوي او په لومړي کال کې به هیڅ پیسې هم ځنی نه اخلي. په داسې حال کې چې له پاکستان تر دې دمه له 4.5 لک ډیر افغانان راستن شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس د توندلارې ډلې بېرحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډله ییزې سزا پلمه نشي کېدی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. انتونیو ګوتریش زیاته کړې ده شاوخوا 130 تنه برمته لا هم د حماس په بند کې دي. هغه د دې برمته او د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. ګوتریش دا څرګندونې داسې مهال کړې چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپورونو پر بنسټ د غزې تر روغتیا وزارت ارقام ښیي چې د دې حملو په ترڅ کې تر دما غزه کې لول لزر زیات کسان چې ډیره برخې خزي او ماشومان دي وژل شوی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهور رئیس ټاکونو کې به بیا هم ځان کاندید کړي. خاغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په ډله کې خبرې کولې تایید کړې ده چې دی غواړي د یوې بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا مده چې پوتین به روانه ټاکنې په ډېرې اسانۍ وګټي او په دې توګه به دی له جوزف سټالین وروسته یوازینی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو د ډېرې مودې په مخه واک چلوي. ولادیمیر پوتین د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په ټاکنو کې د خپل ځان د کاندیداتورۍ اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین پر اشغال شوي دونیتسک سیمه کې د روس پلاوا پارلمان مشر آرتیوم ژوگا په مستقیم ډول غږ پرې وکړ چې د مارچ د 12 نیټې د جمهوري ریاست ټاکنو ته ودرېږي. ژوگا ادعا وکړه چې دا وختونه د دونباس سیمې د ټولو خلکو په استازیتوب کوي. دا وو خبرونه. ترن اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي میرمنې باید په دې پوه وي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د بشري حقونو څار سازمان د خصوصي برخې مرستیال هیدربار د خط څرګندونې په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې کړې دي. هغه دا هم ویلي چې د امنیت شورا د غونډه راتلونکي اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیلي په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی لومړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري یې کوله، غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د ډسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عرب امارات په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي، څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان دی جک پوړي چارواکي همدارز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازی خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د 15 میکلیزه په دورشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانه وزیر وايي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي دي چې د بشری حقوقو په سرغړونو کې ښکېل وو. د طالبانو دوه لړپوړي چارواکي هم په دې بندیزونو کې شامل دي. طالبانو بیا ویلي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشری حقوقو د اعلامیه د 15 میکلیزه په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت 2 وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو، له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفی او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لاره نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپېڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګذار بلل کېږي. د دې پرېکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کېږي، او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د پنځه اویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګېدلي چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسي او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10مه نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د کونړ غازی آباد او ناړی او دون ریسان د کاندیش او برګی مټال ولسوالي اوسیدونکو په خپل سیمو کې د سړکونو خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه دومره خراب دي چې عملی ناروغان دروختونه نه رسیږي. د دوی شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوو ولسوالیو ناړی او غازی آباد اوسیدونکي وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګی مټال پورې په لسګونه کیلومتره اوږد سړک وران ویجاړ پروت دی او له امله یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سړک خرابوالي په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته دی، امنیت شته دی، مشکلات نشته دی. لکه د اسمار نه پورته تر کومه چې آخري حد دی ټول سړک خراب دی، مسافرینو ته، مریضانو ته، ټولو ته تکلیف دی.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړۍ، کامدیش او برګی مټال څخه پاخه سړک سره نږدې پرته ده، خو ولسونه وایي سړک کې یې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ اوبه ولاړې وي. استاد حیاالدین احساس
د غازی آباد او ناړۍ عمومي سړک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتې دي، او دا ستراتیژیکه سیمه په دې هم ده چې د ډیورنډ فرضي کرښې سره هم بریدونه لري. شادي پاخه شوی دي، په اساسي ډول رغول شوی دي. د شکر زیات دی چې امنیت تامین دی، بودیجه د دې په لاس کې ده. پښتنه هم دا ده چې په اساسي ډول باندې د دې سړک د جوړېدو چارې پیل کړي، ځکه دلته ولس د ډېرو ستونزو سره مخ دی. سړک بیخي دومره خراب شوی دی چې هغه د موټرو تګ راتګ په ستونزه بن شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګی مټال پورې ټوله دوه ساعت لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو له ستونزو یې تر ارګه خپل مشران خبر